له ازادي رادیو واورید وخت د مازدیګر څلور بجې شوې په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزن لري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په اوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د نیمروز ولایت په پرونیزان وژونکو حمله کې ایران لاس لري ویل کې طالبان یو شمېر مشران غواړي له القاعده سره اړیکه وشلوي د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره ستاسو د ورکوشو وایزان د لټ پروګرام هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې اوریدلی شئ پاسمه ژورنال لیوالو خبرونه کې اوري چې د سوریې په مرکز دمشق کې وی پوزي ودانې ته نږدې نن سخت چاودنه وشو د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د الماتی د جنوبي سیمو د دوه دلیزو قتلونو ترمنځ تړاو رد کړ او هن نن د خپلواکۍ د کلیزه اول منځله مخکې لدی چې د سیمه ژورنال لیوالو خبرونو تفصیل واوري قسیم سولمل د اسد الله لودین د افغانستان کورنی خبرونه اوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر کرزی پر پاکستان غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان پر خاوره راکټي حمله ودروي د هرات امنیتي چارواکي وایي چې نن د درې نیمو بجو په شاوخوا کې د دغه ښار د لامیو په جاده کې د مان چاودنې شپږ تنه ملکیان ټپیان کړل او ایصاف وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سږ کال د نشئی موادو د لمنځه وړو په برخه کې ښه لاسته راوړنې لري د خبرونو تفصیل ولسمشر کرزی پر پاکستان غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان پر خاوره راکټي حمله ودروي د ولسمشری مانی لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر کرزی پرون په سعودي عربستان کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره د لیدو پر مهال د دې حمله د بندیدو غوښتنه وکړه په اعلامیه کې دغه راغلی چې دواړو خواو پر دې موافقه وکړه چې یو پوځي پلاوی به د ډیورن کرښې ته د څېړنو لپاره استوي دا په داسې حال کې ده چې د کونړ د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیره شپه هم پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې دوه دیرش راکټونه راغلي دي د هرات امنیتي چارواکي وایي چې نن د درې نیمو بجو په شاوخوا کې د دغه ښار د لیلامیو په جاده کې د ماین چاودنې شپږ تنه ملکیان ټپیان کړل د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې او پنځه ارادې موټرې هم ویجاړ کړې دي خو د هرات د مرکزی روغتون مطبوعاتي مسؤل رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته له چاودنې څخه د دریو میرمنو په ګډون څوارلس ټپیان ورول شوي دي ویل کېږي چې دغه ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و تر اوسه د دې چاودنې هدف نه دی معلوم او مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی بلخوا د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې د کجکي ولسوالۍ په قازیخېلو سیمه کې د مان یوې چاودنې څلور قومي سپینګیري ووژل د دغه ولایت د والي بیان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مهال پر ماین ور برابر شول چې تیره شپه د لمانځه لپاره جومات ته روان وو تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی ایصاف وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سږ کال د نشئی موادو د لمنځه وړلو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري د ایصاف د شفافیت پروګرام قمندان رکی وادل نن په کابل کې په یو بحث کې وویل چې د افغان ځوانانو د خبریاوې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د کمښت په معنا دي
In this year, in excess of 59,000 kilograms of opium.
دای وای سکل افغان امنیتی ځواکونه 950 کیلوګرامه تریاک ته باندې 850 کیلوګرامه چارس او تقریبا 3500 کیلوګرامه مورفین نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې د نشئی توکي اوس هم افغان حکومت یو لوی ګواښ او د وسلوالو طالبانو د عاید لوی سرچینه ده. دا کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
د سوری په مرکز دمشق کې یو پوځي ودانۍ ته نږدې نن سخت چاودنه وشوه دا ودانۍ هغه هوټل ته نږدې ده چې د ملګرو ملتونو څارونکو پکې دی راځي د سوری دولتي ټلویزیون وایي چاودنه د یو بم په واسطه شوې او درې تنه پکې ټپیان دي د سوری د رژیم د مخالفانو د سیمه ایز همکارۍ کمیټه وایي چاودنه په دمشق کې په ام عیاد میدان کې یو پوځي ودانۍ ته نږدې شوې ده العربیه ټلویزیون او فرانس پریس خبري اژانس وایي د حملې مسؤلیت د آزاد سوری پوځ په غاړه اخیسته د جولای په 13 هم په دمشق یوې حکومتي امنیتي ودانۍ ته نږدې چاودنه شوې وه او اتلس تنه جګپوړي امنیتي چارواکي پکې وژل شوي ول له بلې خوا د سعودي عربستان په مکې ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو عاجله غونډه وکړه او د سوریې د غړیتوب په تعلق بحث وکړ ایران له دې کار سره سخت مخالفت کوي د دې سازمان د غونډې د وروستۍ اعلامیې په مسودې کې چې فرانس پریس اژانس ترلاسه کړي د سوریې د غړیتوب تعلق تصویب شوی دی تمه ده چې اعلامیه د ورځې په پای کې چې د دې سازمان غړي بیا سره راټولېږي لاسلیک شي په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د سه شنبې په ورځ ایران تورن کړ چې د سوریې په شخړه کې زیاته ونډه لري او په نورو کارونو سربېره وسلوالې ملیشي روزي چې د اسد د رژیم په څنګ کې وجنګیږي. هند نن د خپل خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. د هند صدر اعظم منموهن سنگ په نوې ډیلی کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وینا وکړه او د خلکو د اقتصادي وضع د ښه کولو ژمنه وکړه.
زنن
تاسو ته ژمنه کوم چې زموږ حکومت به د هند اقتصاد د چټکې ودې او د نړیوال ورو اقتصادي حالت له اغېز څخه د هیواد د ژغورنې لپاره سخت کار وکړي. زه ژمنه کوم چې په کلو او ښارونو کې د خپلو ځوانو نارینهو او ښځو لپاره به د نوو کارونو د پیدا کولو لپاره سخت کار وکړو. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د الماتی د جنوبی سیمې د دوو ډلیزو قتلونو ترمنځ تړاو رد کړ. د کورنیو چارو د وزارت ویاندې نور دلده اوراز خبریالانو ته وویل په روانې اونۍ کې د ایلي اولاتاو پارک کې ډلیزې وژنې او په مې میاشت کې په یوې سرحدي پوستې کې قتلونه یو له بله تړاو نه لري. د روانې اونۍ په سر کې پولیسو د قزاقستان د ستر جنوبي ښار الماتی په ایلي اولاتاو ملي پارک کې د یولسو کسانو مړي وموندل چې په بدنونو یې ټپونه ول او د پنځو مړي سوځول شوي ول. د تیرې مې میاشت کې د قزاقستان او چین پولې ته نږدې د ځنګلونو یو مامور او څوارلس ساتونکي وژل شوي ول او په پوستې کې وژل شوي ول او وروسته په پوستې کې سوځول شوي ول. په پوستې کې یو ساتونکی وروسته ژوندی موندل شوی و او په قتلونو تورن دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک چې د قزاقستان په سفر بوخت دی نن یې په الماتۍ کې وویل متحده ایالات به د دې هیواد د مخالف مشر برخلیک چې محاکمې د اګست په شپاړسمه دایریږي له نږدې تعقیب کړي. امریکایي ډیپلومات هیله څرګنده کړه چې د مخالف مشر ولادیمیر کوزلوف محاکمه به عادلانه وي او په قزاقستان کې روان بدلونونه به شاته نه کړي. په سلونو تبتیانو د چین په شمال کې وروسته له هغې مظاهره وکړه چې پولیسو څلور کسان وډبول. په انګلستان کې د آزاد طبیعت ټولنه وایي په سلونو کسان د قنغای ولایت تونګرین ناحیې کې وروسته له هغې راټول شوي ول چې پولیسو له یو موټر څخه څلور تنه تبتیان راکوز کړل، وی وهل او په توپانچو یې وګواښل. د دوشنبې په ورځ په ګاونډي ولایت سیچوان کې دوه تبتیانو د چین د واکمنۍ پر ضد ځانونو ته اور اچولی و او ورپسې له پولیسو سره نښتې شوې وې. او د امریکا هوایی ځواک هغه الوتکه هوا ته پورته کړه چې سرعت یې د غږ له سرعت څخه شپږ برابره زیات دی. دا د اکس یو پنځوس ای الوتکې درېیمه ازمیختي الوتنه وه چې د موجونو د ټکانونو په واسطه یې سرعت نور هم زیاتیږي. دا الوتکه د بوئنګ کمپنۍ لخوا جوړه شوې او جټ ماشین یې د کالیفورنیا ایالت پراټ اینډ ویټنی کمپنۍ جوړ کړی. دا الوتکه د تعجب وړ سرعت اخلي او ماشین یې د هوا جریان ته د هایدروجن په خوشې کولو سره زیاته قوه تولیدوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د نیمروز ولایت په ځانوژونکو بریدونو کې ایران لاس لري.
ځانمرګي چې یو څو تنه هلته دستګیر شوي هم دي هغه د ایران تبع دي.
یو شمېر افغان کارپوهان هغه وژل شوي ایراني ډیپلوماتان جاسوسان بولي چې د بلخ والي په مزار شریف کې یو واټ اپ نوم نومولی دی. دوی ایران د دې پېښې مسؤل بولي.
طالبان دې ډیپلوماتان ونیسي، هغوی شکنجه کوي او د هغوی اعترافات په فلم او په ویډیو کې نیسي او سازمان ملل ته ورکوي.
د بلخ والي وایي دوی په افغانستان کې د خدمت لپاره خپل ژوند قرباني کړی دی. ایساف ځواکونه ومنله چې په تېرو څو کلونو کې د دوی ځواکونه او قراردادان هم په افغانستان کې د اداري فساد یوه برخه وه. د هلمند چارواکو د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د هلمند د کجکي بند په سیمه کې د ناامنیو له امله نشي راغولی.
له بده مرغه د ده معلومات د څلور کاله مخته معلومات دي او دی کوشش کوي چې د خپل بام واوره په بل باندې ور وغورځوي.
ویل کېږي د طالبانو یو شمېر مشران غواړي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. پر دغو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خپروو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د نیمروز ولایت په پرونیو ځانوژونکو بریدونو کې ایران لاس لري. دوی نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د پیښې په اړه د ایران د سفارت چارواکي وپوښتي. د نیمروز په ولایت کې پرون په درې مسلسلو ځانوژونکو بریدونو کې په لسګونو ملکي وګړي مړه او ټپیان شول. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د نیمروز په ولایت کې د وروستیو ځان وژونکو بریدونو نیول شوي عاملین ایرانیان دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د نیمروز ولایت د دې مرګونې پیښې په هکله دې په افغانستان کې د ایران سفارت چارواکي وپوښتي. د ولسی جرګې غړي آریان یون او میربت خان منګل وویل
دغه کومه پیخه چې پرون په نیمروز کې تر سره شلې په دې کې د گاونډي هوادو لاسته مخصوصا د ایران کومو ګورو ان امریکایانو د خواڅو سوزل د سلاګانی یونیول شلې چاغي سخت ایران وي
دا ځمړګي چې یوسف تنه حالت د سکرشي هم دی هغه د ایران تبادي ایران هم و ثبت کړه چې په افغانستان کې په آزاد لاس په زړه ورتوب سره هغه کارونه مختبي چې وکیان دی موږ افغانستان د مظلوم ملت په زیان تمامیږي.
د نیمروز ولایت د زرنج په ښار کې د سه شنبې په ورځ درې ځان وژونکو بریدونو نږدې څلوېښت تنه ووژل او په سلګونو یې ټپیان کړل. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې دا بریدونه د زرنج ښار په بېلابېلو برخو کې هغه مهال وشول چې ګڼ شمېر خلک د روژه ماتي او کمکي اختر لپاره د میوو په اخیستلو بوخت وو. د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې سکم سوار لسو تنو غوښتل چې ځان وژونکي بریدونه وکړي خو له دې شمېرې یوازې درې تنو وکړی شول چې ځانونه والوزوي. امنیتي مسؤلینو دا هم ویلي چې درې ځان وژونکي نیولي او دوه یې مخکې له دې چې ځانونه والوزوي ایشتلي دي. سربیره د نیمروز پر پیښو په همدې ورځ په کندوز ولایت کې هم یو ځان وژونکی برید ترسره شو چې د پنځه ماشومانو په ګډون پکې کابو لس تنه ووژل شول. د ولسی جرګې غړو د دواړو ولایتونو پیښې وغندلې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې عاملین دې ونیسي. د جرګې ځینو غړو په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې له امنیتي کارکوونکو سره یې مرستې کمزورې دي. د جرګې غړې نظیفه زکی وویل چې که له کشفي او امنیتي ارګانونو سره لازمې مرستې وشي وبتوانېږي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي.
په تناسب نفوس افغانستان باید تشکیلی امنیت ملی بالا برده شود.
د افغانستان د نفوس په تناسب باید امنیتی تشکیلات پراخ شي. که موږ غښتلی استخباراتي سیستم ونه لرو ډېر ځلي به د دې ډول پیښو شاهدان اوسو.
ویل کېږي چې ایران او پاکستان تل هڅې کړي دي چې په افغانستان کې د سولې بهیر ستونزمن کړي. د ولسی جرګې غړو په حکومت هم انتقاد وکړ چې د پاکستان او ایران د لاسوهنو او ورانکاریو په وړاندې اقدام نه کوي.
د ولسی جرګې و امر چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د نیمروز ولایت په پرنیو ځان وژونکو بریدونو کې ایران لاس لري. د ولسی جرګې د غړو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه پورې ایرانیو چارواکو عکس العمل نه دی څرګند کړی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه وژل شوي ایراني ډیپلوماتان جاسوسان دي. جاسوسان ول چې د بلخ والي یې په مزار شریف کې یو واټ اپ نوم نومولی دی. په بلخ ولایت کې چارواکو ویلي چې د ابو مسلم خراسانی واټ ای د ایران په غوښتنه د دې هیواد د وژل شویو ډیپلوماتانو په نوم کړی دی. دغه ډیپلوماتان چې شمېر یې لس کسه ښودل کېږي د طالبانو لخوا د مزار شریف د ښار د نیولو په مهال وژل شوي وو. که څه هم د بلخ چارواکي د خپل دغه اقدام څخه دفاع کوي خو ځینې څېړونکي بیا دا ډیپلوماتان جاسوسان بولي او وایي چې خپله تهران په امر وژل شوي او طالبان پکې لاس نه لري. دا چې دا ډیپلوماتان څوک په افغانستان کې څه ډول ماموریت درلود او د چا لخوا وژل شوي د دې مسلې تفصیل د حمید مومن په رپورټ کې.
اکثر افغان کتونکو په دې باور دی چې دا ایرانی جاسوسان چې د ډیپلوماټانو په جامه کې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د تجزیې هڅه کوله د تهران په حکم وژل شوي دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا ایرانی ډیپلوماټان چې شمېر لسو کسانو ته رسېده د 1999 میلادي کال د اګست په 8 نیټه هغه مهال چې طالبان د مزار شریف ښار ته ننوتل وژل شوي دي. در د پای فرعون د کتاب لیکوال رزاق مامون وایي چې تهران په دې کار سره هغه شواهد له منځه وړل چې د افغانستان د تجزیې لپاره ترتیب شوي وو.
علت یې دا و چې یو استخباراتي عملیه د پنجشیر او نور ځایونو کې مسلط شوي وو چې که طالبان د ډیپلوماتان ونیسي هغوی شکنجه کوي او د هغوی اعترافات په فلم او په ویډیو کې نیسي او سازمان ملل ته ورکوي.
رزاق مامون په خپل کتاب را د پای فرعون کې د ایران د لاسوهنو ځنو نور ابادو ته هم اشاره کړې چې له کابل پرده د تیزابو حمله هم وشوه. د مامون په وینا داسې کره اسناد موجود دي چې دغه ډیپلوماټان مزار شریف ښار ته د طالبانو له رسېدو مخکې د ایران د کنسلګرۍ ساتونکو د سپاه پاسداران د مشر په حکم وژلې دي. مامون د ایران د کنسلګرۍ د هغو دوو ساتونکو نومونه هم یادوي چې په خټه افغانان وو خو سپاه پاسدارانو ته کار کاوه.
ډیپلوماتان ډیپلوماټانو کې سردار ناصری د سپای پاسداران یو افسر وو، یو غټ افسر ریګي نومیده. دا کسان هغه وخت چې طالبان په ښار کې نږدې شول، د سپای پاسداران د رئیس په دستور په زیرزمینی کې اسد او علی محمد په واسطه دوی تیرباران شول.
د افغان حکومت ځینو جګپوړو چارواکو هم چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي، له ازادې راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه ده. د دغو چارواکو په وینا دا ډیپلوماټان په کابل کې د ایران د وسنی سفیر ابوالفضل زهراوند په امر وژل شوی دی. زهراوند داسې مهال کابل ته د سفیر په توګه راولېږل شو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه خبرې نهایي شوی وي، او د دغه سند د تصویب د مخنیوي لپاره پراخې هڅې هم وکړې. خو خپل ایران بیا د خپلو دغو ډیپلوماټانو د وژلو لپاره طالبان مسؤول بلل، او د دې کار د ناوړه پایلو په اړه خبرداری هم ورکړ. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې طالبانو د دې کار مسؤلیت نه مانه. د نیویارک ټایمز په دې رپورټ کې چې د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه خپور شوی، د طالبانو په حواله ویل شوی و کله چې دوی کنسلګری ته ورسېدل ودانۍ خالی و. در د پای فرعون په کتاب کې لیکل شوی چې د ایران دغو ډیپلوماټانو د افغانستان د تجزیې لپاره هڅه کوله چې د شمال تلوالې د مشرانو ملاتړ هم ترلاسه کړي، خو د احمد شاه مسعود له مخالفت سره مخامخ شول. د سیاسي چارو کتونکو محمد یونس فکر دې مسلې ته په اشاره دا حیرانوونکي بولی چې د بلخ والي چې د احمد شاه مسعود متحد بلل کېده، د هغه د نظریه برخلاف د مزار شریف د ښار مهم واټ د دغو ایرانیانو په نامه کړی.
احمد شاه مسعود خپل په قاطع ډول د دا تجزیې په برابر کې درېدلې دي. نو ماته ته تعجب ځای دی چې څنګه د هغه شاګرد چې استاد تاسي د هغه د ارمانونو چې تجزیه یې نه غوښتله په برابر کې داسې یو ضد وطني کار کوي.
خو د بلخ چارواکي بیا د خپلې د پریکړې دفاع کوي او وایي چې دوی د افغانستان او ایران ترمنځ د ښو اړیکو په پام کې ساتلو سره دا کار کړی دی. د بلخ د والي عطا محمد نوروان منیر احمد فرهاد له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د دې مسلې په اړه د بلخ د چارواکو دریځ داسې څرګند کړ.
د ولایت دفتر په وړاندیز د مزار شریف د ښار یو واټ چې د شاروالۍ له شماله پیلېږي او بیا تر 1 کیلومتر پورې دوام کوي، د جهاد او مقاومت په کلونو کې د ایران د بې دریغه همکاروي په پام کې ساتلو سره د دغو ډیپلوماټانو په نوم شوی.
خو ښاغلی فرهد د اقدام په وړاندې پورته شو انتقادونو ته په پام سره وویل چې دوی له خپل اړخه دا کار کړی او دا د مرکزي چارواکو په پریکړه پورې اړه لري چې دا تاییدوي او کردوي. خو د بلخ ولایت اداري مجلس بیا په یو اعلامیه کې لیکلي دی چې دا کار د دغو ډیپلوماټانو د وژنې د 14 کلیزې په مناسبت د ایراني چارواکو په غوښتنه شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې ایران هم د تهران یو واټ د احمد شاه مسعود په نوم کړی. خو رزاق مامون بیا وویل چې احمد شاه مسعود هیڅکله هم په ایران کې لاسوهنه نه وکړې، حال دا چې دغه ایرانیان د افغانستان د تباهۍ پسې راوتلي وو. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختون رحیم بیا په مزار شریف کې د داسې کوم اقدام په اړه به خبرې وخوله.
زه معلومات نه لرم چې دغه کار څه وي، کیږي، چا کړی او یا څوک یې کوي. ما ته چا نه دی ویلي. ما تاسو ته وویل چې په دې اړه معلومات نه لرم. هر وخت چې معلومات پیدا کړل بیا به تاسو ته ووایم.
خدا چې په دې اړه د بلخ د چارواکو سرګندونو سره د اطلاعات او کلتور وزارت سره ول دریز غوړه کوي وسله نه د سرګنده. خو د ملي شورا دوړو جرګو په دې پریکړه سخت انتقادونه کړي او د دې مسلې د جدي تعقیب غوښتنه کړې ده. افغان کتونکو هم د بلخ د چارواکو د محکومولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبريالې حسیبې شهید په نوم د فیلوشپ پروګرام پیلوي. دا فیلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فیلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فیلوشپ په پای کې د 2 هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوړه کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهمه لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 ټپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېږي. د افغانستان په اړه به هم راپورونه دوام ورکوو. په افغانستان کې مش ایصاف زواکونه ومنل چې په تیرو څو کلونو کې دوی زواکونه او قراردادیان هم د اداري فساد یو برخه و. د ایصاف د شفافیت د پروګرام قومندان نن په کابل کې په یو کانفرنس کې ول دوی له فساد سره مبارزه جدي کړې او افغان حکومت هم غواړي چې په دې برخه کې روانه مبارزه ګړندۍ کړي. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د ایصاف د شفافیت پروګرام مسؤلینو دا ومنله چې یو شمیر بهرني وګړي او بهرنۍ کمپنۍ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د اداري فساد یو برخه و، خو وايي چې دوی په دې برخه کې په جدي توګه مبارزه کوي. د ایصاف د ګډو ځواکونو د شفافیت پروګرام قومندان جنرال رکی وادل د چهارشنبه په ورځ په یو بحث کې وویل چې دوی له افغانستان سره په پوځي برخه کې شوې مرستې څېړلې او دا یې درکړې چې بهرنیانو یې د لګښت په برخه کې فساد کړی دی. جنرال وادل زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې د امریکایانو په ګډون لزګونه بهرنیان نیولې او جرمي دوسیې ورته جوړې کړې دي. هغه څه چې موږ له خپلو همکارانو سره یو ځای ترسره کړي، هغه په پوځي برخه کې د مرستو شوې ډالرو خلګښت ته پاملرنه ده. موږ درکړې چې په تیرو څو کلونو کې د ستونزو یو برخه وو او هغه هم د همدغو مرستو د ناسم لګښت په برخه کې. موږ تر اوسه د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو قراردادونه څېړلې دي چې په دوه کې 1.5 افغانۍ او بهرنۍ کمپنۍ شامل دي. د دغو څېړنو نتیجه دا ده چې د څه باندې 100 کمپنیو کارونه مزنډولي او یا مو د دوی کارونه بند کړي دي.
نوموړی وايي اداري فساد په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده، خو زیاتوي چې نړیوال ټولنه او افغان حکومت په وړاندې جدي مبارزه کوي. د ایصاف د شفافیت پروګرام چارواکو ډار څرګند کړ چې له فساد سره د دوی او افغان حکومت ګډ مبارزه به حتمی بریالۍ کیږي، خو زیاته کړه چې یو څه وخت اړتیا شته. د ایصاف د ګډ ځواکونو د شفافیت پروګرام قومندان رکی وادل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر روسای فرمان ګټور بولی، خو وايي چې افغان حکومت باید خپل هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
Corruption, as we all know, remains a serious problem in Afghanistan.
موږ ټول پوهیږو چې فساد تر اوسه په افغانستان کې د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې دی. افغان حکومت په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي او باید چې پلو دې هڅو ته دوام ورکړي. ډېر خلک وایي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه ناممکنه ده، خو زه له دې خبرې سره موافق نه یم. مهمه خبره دا ده چې افغان حکومت د اداري فساد د کمښت او حساب ورکونې لپاره لومړني ګامونه اوچت کړي دي.
ایصاف وایي له خپل جنګي ماموریت وروسته به هم له افغان حکومت سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د روان اداري فساد مخه ونیول شي. وروسته له دې چې پر افغان حکومت په توکیو کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په بدل کې د حساب ورکونې او شفافیت یو لړ شرطونه کېښودل شول، افغان حکومت د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې هڅې ګړندۍ کړې. ولسمشر حامد کرزي د همدې هدف لپاره یو لوی فرمان صادر کړ چې په هغه کې ټولو حکومتي ادارو ته د محل ویش لمخې د حساب ورکونې او شفافیت سپارښتنه شوې ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و امر دلته په افغانستان کې مشت ایصاف زواکونه ومنل چې په تیرو څو کلونو کې دوی زواکونه او قراردادیان هم د اداري فساد یو برخه و. د هلمند چارواکو د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ناسم امنیت له امله نشي کولی د برېښنا د توربین د نصبولو چارې پیل کړي. د برېښنا وزیر دغه څرګندونې تېره ورځ مشرانو جرګې ته د هلمند د برېښنا د بندې لغولو په اړه کړې وې. د هلمند والي ویان داود احمدي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې مشرانو جرګې ته د اسماعیل خان ورکړل شوي معلومات ډېر زاړه دي. په دې اړه نور حال له لشکرګاه ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند والی ویان داود احمدي د هیواد د برېښنا د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ګویا په هلمند کې د ناسم امنیت له امله نسي کولی د کجکي د برېښنا د توربین د نصبولو چارې پیل کړي. اسماعیل خان دغه خبرې تېره ورځ د مشرانو جرګې غړو ته وکړې. ویویل دا چې په هلمند کې د کجکي د برېښنا د تولید او ترمیم کار ځنډېدلی دی، امنیت نسته او کجکي ته غځېدلې لار خرابه ده. د چهارشنبه په ورځ د هلمند والی ویان داود احمدي په یو مطبوعاتي کنفرانس کې رسنیو ته وویل مشرانو جرګې ته د اوبو او برېښنا د وزیر ورکول شوي معلومات زاړه دي. هغه وویل کجکي ته غځېدلې لار پرانیستې ده او هر ورځ پرې د دولتي سرتیرو تر څنګ ملکي کسان تګ او راتګ کوي.
د اوبو او برېښنا وزیر چې کومه خبر د مشرانو په جرګه کې کړې ده هغه له بده مرغه د معلومات د څلور کاله مخته معلومات دي او دی کوشش کوي چې خپل بام واوره په بل باندې ور وغورځوي. هغه درې کاله مخکې چې دی خبره کوي د اوبو او برېښنا شغلی وزیر صاحب، درې کاله مخکې امکانات نه وو، امنیت ناسم و، مګر اوس خو ټولو ته معلومه ده چې نه یوازې دا چې امنیت تامین دی بلکې سړک هم قیر شوی دی. ته د سنګین ولسوالۍ تر مرکز پورې د سړک د قیر کولو چارې تقریبا شپږ میاشتې مخکې بشپړې شوې دي او همدارنګه اوس د کجکي په لور باندې د سړک د پخولو کار شروع دی.
احمدي دا هم نه مني چې کجکي ته د توربین د انتقال پر مهال 2500 ملکي کسان وژل شوي دي. هغه وویل څلور کاله وړاندې د حساب ځواکونو په مرسته د کجکي د برېښنا اړوند دریم توربین انتقالو چې وسلوالو طالبانو او ګڼو کچاکبرو پرې برید وکړ، چې هغه مهال د 12 ملکي کسانو په ګډون 250 تنه کچاکبر او د دولت وسلوال مخالفین وژل شو.
په هغه عملیاتو کې 250 تنه طالبان، قاچاقبر او خصوصا د هغه ایروینو د فابریکو کارکونکي ووژل شول او متاسفانه په هغه عملیات کې زموږ 12 تنه بیګنا ملکی هیوادوال شهیدان شول. په هغه وخت کې ګنګوسي خبرې شولې د 1500 تنه او د 2500 تنه او د 300 تنه تاسو ټول شهیدان یې. بیا د جلالت ماب جمهور رئیس صاحب د حکم سره سم پلاوی وټاکل شو.
کارپوهان وای د کجکی د برېښنا بند خپل ظرفیت لمخې په نړۍ کې دوهم ځای لري. کچیر سم پنګونه پر وسی کېدای شي د هیواد ټولو جنوبي ولایتونو ته برېښنا ورکړي. د کجکي د برېښنا لپاره 130 میلیون ډالر 15 کل وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې له لوري ورکول شوی دی، چې تر اوسه په دې ولایت کې د امنیت نشټوالی په علت نه دی مصرف شوی. داود احمدي ول د برېښنا وزارت بیکاره دی او د دوی د تشویق سره سره بیا هم نه دی توانېدل چې د هلمند د کجکي د برېښنا د رغولو چارې پیل کړي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
و امر دلته د هلمند چارواکو د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ناسم امنیت له امله نشي کولی د برېښنا د توربین د نصبولو چارې پیل کړي. د هلمند والي ویان داود احمدي نن په یو خبري کانفرنس کې د اوبو او برېښنا د وزیر دغه ادعاوې رد کړې. احمدي دغه راز نن په دې خبري کانفرنس کې دا هم تایید کړ چې په همدې ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې څلور قومي مشران وژل شوي دي. احمدي وویل پیښه تېره شپه د کجکي ولسوالۍ د قاضي خیلو په سیمه کې رامنځته شوې ده چې په ترڅ کې مولوي خیرالله، حاجي عبدالغفور، حاجي قدرت الله او موسا کلیم چې د همدې سیمې مخور قومي مشرانو وژل شوي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زید احمد له ننګرهار څخه لیکي دا چې د افغانستان په سرحدي ولسوالۍ او راکټي او توغندیز بریدونه ترسره کیږي، دا او د افغانستان دولت په دې اړه کوم داسې اقدام نه دی کړی چې دا بریدونه ودرېږي او یا یې هم علت عمومي. د افغانستان دولت ته پکار ده چې په دې اړه جدي پلټنه وکړي. سرالله لمن له کابل لیکي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې روژې نه مخکې تلویزیونونو او راډیوګانو ته اختار ورکاوه چې د روژې مبارکې میاشتې پوره خیال وساتي، خو دوی په خپله د روژې په 15مه د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې کنسرت رابللی و. په داسې حال کې چې په سلمتری کې په یوه جومات کې د قرآن کریم ختم کېده. نور نو قضاوت پخپله وکړئ. او قنداغه له ننګرهار څخه لیکي، زه د ولسي جرګې له ټولو غړو څخه غواړم چې د اطلاعاتو او کلتور رئیس راوغواړي او د اعتماد رایه ترې واخلي. او زه له حامد کرزي څخه د یو افغان او د دې خاورې د بچي په حیث غواړم چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته د یو دینداره ایمانداره شخص وټاکي. ویل کېږي د طالبانو یو شمېر مشران غواړي چې القاعده سره اړیکې وشلوي. آیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما او په انتخاباتي مبارزه کې